سلامونه د افغانستان په وخت د مخم شپږ بجې شوې او سیاح مدي متاسو هم ازاده یې رلو ته غوږیست. مخکې تر دې چې د نن ورځې مطالب تاسو ته وړاندې کړم، زو خبرونه اورو. د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویس چې د ماموریت له پای ته رسېدو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارل زفیره کرانډیکر وایي چې د هغه د ښه کار په تعقیب له نورو همکارانو په ګډه په خپلو هڅو ته دفع مرکړې. مېرمن ډیکر پرون چهارشنبې په خپل ایکس پاڼې پخواني ټویټر کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي ټام ویسټ د تیرو دریو کلونو د هڅو مننه کړې. ویلي دي چې دا به د امریکا د ملي امنیت د ګټو د ساتنې د افغان ښځو انجنو د ملاتړ د ټولو افغانانو د بشري حقونو د ترویج او د افغانستان له خلک د مرسیل لپاره د بهرنیو چارو وزارت له مرسیل جان مارک پو مریشیم او د افغان قصو انجنیرو بشری حقونو په چارو کې د امریکا له ځانګړي سازي رینا ملي سره په ګډو خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سیشن به پورس په ویلمه کې ویل چې ټام ویس د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د همغږي د دفتر د سرپرست په توګه ټاکل شوی ول دی. وروسته به د بهرنیو چارو وزارت هڅې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو د استازولۍ د مشر کرنډیکر د ځانګړي سازي رینا ملي او د سفیر جان مارک پو مریشیم له پر مخ وړل کېږي. د افغانستان پر د امریکا سفارت له دوحې څخه فعالیت کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د مسکو د فارمټ په غونډه کې به په افغانستان کې د ملي روغې جوړې د پروسې په پیاوړي کېدو او له طالبانو سره د سیمې ځخکلتې د پراختیا پر مسلې تمرکز وشي. ټاکل شوی چې د مسکو فارمټ شپږمه مشورتي غونډه سبا جمعه په مسکو کې جوړ شي چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم پکې ګډون کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي ماریا زخاروا پرون چهارشنبه په یو خبري غونډه کې ویل چې دغه ځخکلتې به پر سیاسي، اقتصادي، د توریزم، زت او د مخدره موادو پر هڅو راټولوي. د میرمن زخاروا په خبره په دې غونډه کې به د روسیې، هند، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان استازي ګډون وکړي. د بخله نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د سیسی فال جاوید کوهستانی او خبریال حکمت اریا نیول غچ اخیستونکو اقدام او د نړیوال بشری حقوقو له قانون څخه د افغانستان له ژمنې سره بشپړ په ټکر کې ولیل ده. د سازمان نن پنځم په خپل ایکس پاڼه په یو پخوانی ټویټر کې د طالبانو له چارواکو غوښتي چې باید کوهستانی او اریان او نور کسان چې د دې سازمان په خبره په غیر قانوني توګه نیول شوي سمدستي خوشی کړي. د بخله نړیوال سازمان هم درنګ له طالبانو غوښتي چې جبري تریتم کېدل په خپل سر رمنې شکنجه او د هغو کسانو پر وړاندې چې د بین او د سولېزو غونډو له حق څخه ګټه پورته کوي نو نوړې چلندونه پاتور رسوي. تر پور لمخي جاوید کوستاني تیرونی د پښیم په پرځ کابل د سره شمالي لسیم ورکشوي او د خوشحال رادیو مسول مدیر حکمت اریان په دې روسي کې په غزنی ولایت کې د طالبانو لخوا نیول شوی. د کرکټ لړګر بیا د کرکټ نړیوال شورا لوري د خزو ترمن شلوريز نړیوال جام نن 5 اکتوبر دریا مانیټا پایل شو. دغه سالي چې د عربی متحده اماراتو په ابو ظبي، دوبه او شارجه خارونه کې تر سره کیږي لاس لوبډلې پکې ګډون لري چې په دوه ګروپونو سره ویشل شوه. د پایل سالي د بنگلاديش او سکاټلند د لوبډلو ترمن چې د کابل پر وخت مازیګر 2:30 بجې پایل شوې ده. د لوبي پچا بنگلاديش ګټل او توپونه هم اغوار کړی ده. او روسي خبرم دا چې د اوکران د پلازمینې کیف د پوځي چارو د ادارې مشر سریحي پوپکو وایي د دې هیواد د هوایي مدافع ځواکونو نن پنځمې سر وخت د روسیې شاوخوا 15 بي پیلوټ الوتکې د دې خار پر سر راغورځولې. پوپکو پر ټلګرام چینل لیکلی چې د دغه بریټ پترس کې چې 15 ساعته دوام کړی د یوشل شویو بي پیلوټ الوتکو ټوټې د پلازمینې دینسنسکي پر سیمې راپروېتې خوځاني او مالي زیانونه نه دي پریښي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازا دی رادیو ډاٹ کام کې اوري. د کونړ او ننګرهار په شمول ولسوالې کې له تیرو څو ورځو راهیسې په وقفې ډول د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د خطر باندې چې ځانیو مالي زیانونه هم اړولې دي.
وسوم جنگ شتا تلفات هم دو طرفی پیدا کیږي. دی خو هم 13 ورځې مې دوه پیدا نوړل شو.
د لاسي ودونو د خوځو ترمنځ د عربي متحده امارات کې د کرکټ شلوریز نړیوال جام پیل شوی دی. او ګاونډي ودونو کې د افغان کډوالو نیولو او زاورولو دوام.
لبده مرغه باید وایم چې په روان کال کې زه درې ځلې د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوم.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. موږ سره اوسئ.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کونړ او ننګرهار په شمیر ولسوالۍ کې له تیرو څو ورځو راهیسې په وقفه ډول د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. د کونړ د خاص کونړ او د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ شمیر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې ته دغو نښتو له امله ځینې ولسي وګړي د خپلو مینو پرېښودو ته هم اړ شوي دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت او هم د پاکستان حکومت او پاکستاني چارواکو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. نور جزئیات په راپور کې اورو.
د کونړ او ننګرهار په دوو ولسوالیو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وسلوالو نښتو دوام. د کونړ د خاص کونړ ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د دې ولسوالۍ په شالي دره کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکي صبغت الله سمسور د پنجشنبې په ورځ غرمه مهال ازادي راډیو ته وویل
جنگ روان دی، یو ګولۍ رالویږي، ځاني تلفات نشته خو مالیا د کورونو ایشتلې دي. ورته دلته خو کورونه په ګډ تعداد راکته شوي دي، سیو چې زیات خلک راغلي دي، نور ښځې او ماشومان ټول راکته شوي دي لاندې.
نوموړی وایي چې د پاکستاني ځواکونو د توپونو مرمۍ د زیات شمېر ولسي وګړو په کورونو لګېدلې او ګڼ مالي زیانونه یې اړولې دي، خو دی وایي تر اوسه ولسي مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دی دا هم وایي چې په شالي دره کې د دغه نښتې له امله له تیرو درې ورځو راهیسې په ځنګله کې اور هم لګېدلی چې د پراخېدو په حال کې دی. تر اوسه د دغه نښتې د رامنځته کېدو لامل نه دی معلوم. د کونړ سیمه ییزو چارواکو هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې د ننګرهار له ګوشتي ولسوالۍ نه راپورونه وایي چې د دې ولسوالۍ په انارګي او ګوسړۍ سیمو کې د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ پیل شوې نښته په وقفه ډول لا هم روانه ده. د سیم یو اوسیدونکي بلال خان ازادي راډیو ته وویل
زی خلک کډوال شوی دی لاندې آباد تر کته شوی دا غه خلک خو غریز علاقې دی زمون کړي تر کډوال شوی راغلي وسوم جنگ شتا تلفات هم دو طرفي دا حقيقي دی خو هم 13 ورځې یو دوه پیدا نوړل شوی خلک چې زی خلک هغه ټوله کډه کړه د داغې څخه روان دي وسوم شهر روان دي.
خو د دې ولسوالۍ یو قومي مشر چې نغواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي له تیرو نه ورځو راهیسې پیل شوې دا نښته چې په وقفه ډول روانه وه د چهارشنبې په ماښام قراره شوې خو د بیا پیل ویره شته. سرچینې دا هم وویل چې د جګړې له امله د انرګي الاخیل لکړۍ شیدکۍ وچتل سلاله توکاڼي کرونده او ګټو کلیو اوسیدونکو نورو سیمو ته کډه شوي دي. د سیمه ییزو سرچینو په حواله د نښتې په سیمه کې د طالبانو له لوري د سړک د جوړېدو او د غراز د افغانستان اړخ ته د پاکستان د غورځېدلې ټانک په سر رامنځته شوي. یو بلې ولسی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په نښته کې له درنو او سپکو وسلو نه استفاده شوې چې له امله یې د ولسي وګړو لسګونه کورونه زیانمن شوي. دغه سرچینې ادعا وکړه چې په دې نښته کې درې طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي خو پاکستاني اړخ ته د وخت مرجوب لپاره یې معلومات نه لرل. په کونړ او ننګرهار کې د پاکستاني او طالب ځواکونو د نښتو په اړه د طالبانو حکومت او پاکستان تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. یادونه ده چې په وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ وسله والې نښتې زیاتې شوې دي. له دې وړاندې په خوست، پکتیا او تورخم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې شوې چې له امله یې ولسي مرګ ژوبله هم اوښتې. دا په داسې حال کې ده چې له سیاسي اړخه هم د کابل او اسلام آباد اړیکې چندان ښې نه دي. دواړه هیوادونه یو بل تورنوي چې د دوی وسلوالو مخالفینو ته یې ځای ورکړی. اسلام آباد کابل د ټي ټي بي یا پاکستاني طالبانو د تحریک په ملاتړ تورنوي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا ویلي چې د داعش خراسان څنګه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې مرکزونه لري، خو دواړو لوریو په یو بل پورې شوي تورونه رد کړي دي.
د کونړ او ننګرهار په شمول سولې کې له تیرو څو ورځو راهیسې په وقفه ډول د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. پر همدې موضوع سره د چارو شنونکي ښاغلی اسماعیل غرنۍ په اړیکه کې دی. سلامونه غرنۍ صاحب، په خیر راغلی. بحث پس له دې ځای پیلو چې د دې جګړو موخې څه دي، ځکه دا لومړی ځل نه دی چې په دغه ولایتونو کې د پاکستاني او طالبانو ترمنځ جګړې کېږي. مهرباني مهرباني غرنۍ صاحب، بلو
تاسو ته او خپل ګران ولس ته سلام او احترام وړاندې کوم. یقینا لکه څنګه چې تاسو ویلې، په خوشحالۍ سره باید وایم چې دا نښتې او جګړې په خاص توګه د طالبانو د حکومت وروسته دلته اولته چې پیښیږي، د دواړو خواوو د پوستو او سربازانو ترمنځ ممکن سرحدي جګړې او نښتې وي، خو د دواړو خواوو د مشرانو ترمنځ دا جګړه راته نمایشي او سرګری جګړه ښکاری. زه د یو اپراتیفي افسر په توګه ډیر زیات اندېښمن یم چې د دې نښتو تر شا به کومه پټه مضحکه لوبه یا معامله وي. خوشی نیم چې دوړو خو ځنی سربازان خپل ژوند له لاسه ورکړي. زه ډارېږم چې طالبانو د خپل حاکمیت د مخه کومه ژمنه نه کړي او د دې ژمنو د تطبیق لپاره کله کله دغه نښتې ترسره کیږي. یو قسمت به دې وړاندې ځي بیا به جنگ درېږي، ولې همدغه شان چې د طالبانو ټول کړه وړه په مرموز ډول روان دي، مخفي روان دي، ولس سره هیڅ نه شریکیږي، دا به هم همدغه شکل وي. جګړه وشوه، اما جګړه ولی
بله بله خو غرنۍ صاحب په همدغه جګړو کې څومره بیا ولسی وګړي زیانمن کیږي؟ ځکه هغوی له خپل کورونو وتلې دي، هغوی بې سرپناه شوي دي، هغوی پکې خپل د کورنۍ غړي له لاسه ورکي، دلته سره دي چې سرتیری خپل ژوند له لاسه ورکي، څومره ولسی وګړي قرباني کیږي؟
کاملا ما خو تاسو ته ویلې دا جمهوریت کې بدبختانه همدغه لوبه وه، او کوم پاکستان استبلیشمنت اوس په یو ډېر بد حالت کې دی. یو خوا ټي ټي پی ده، بلخوا د بلوچ ازادي غوښتونکي ځواک دی، او دې خوا ته بیا پښتون ژغورنې غورځنګ پراخې غونډې دي چې د 18 اکتوبر په درشل کې نیول کیږي. دوی اوس ډېر په بد حالت کې دي، یعنی اصلا که سړی ورته وایي د یو دولت په شکل نه، بلکې د یو تورخګر دالی په شکل. تاسو اوس وګورئ دا د جمهوریت نوم جمهوریت دی، ولی دغه پرونو نن په پښتون ژغورنه باندې دوی سهل شروع کړ په خپل پیښور شاوخوا کې. بینان دغه ما د پرم د اندېښنې وړ دی، د ټولو افغانانو د پرم د اندېښنې وړ دی، هر خصوصا سرحدي نښتې دا د ولس حق دی چې دولت باید د دې په وړاندې وضاحت ورکړي چې ولې دا جنگ وشو. دا خو تنه په دغه ساحه کې نه دی، په دغه کرخه باندې هر وخت نا وخت نښتې دي. یو شمېر ځوانان د لاس خپل ژوند د لاسه ورکوي، هلته مشت قومونه ولسونه خپل هر څه د لاسه ورکوي، نه تنها دا چې خپل ژوند د لاسه ورکوي، خپل کور او کارونده او باغ منطقي د لاسه ورکوي.
اوس غرنۍ صاحب که جګړې په همدغه شکل دوام ومومي، فکر کوي چېرته د حل لاره پیدا کېدلی شي؟ که د حل لاره ورته پیدا کېږي، ولې له ډېر وخت را په دې خواته دغه جګړې ته دوام لري او بالاخره ورته د حل لاره نه پیدا کېږي؟ کله په یو ولایت کې، کله په بل ولایت کې په دغه کرخو باندې جنګ کېږي، مسؤلیتونه به د حکومتونو څه کېږي په دغه برخه کې چې باید ورته د حل لاره پیدا کړي؟
وسجان تاسو بجنیان کې استې کراچ ما په عمر کې کړی دي. کله چې یو دولت قانوني دولت نوي، یو دولت مشروع دولت نوي، یو دولت خپل ولسته د په استلا د گزارش ورکون کې نو سي، هغه دغه بدبختی دغه ناندرې دغه مشکلات باید وي. اما کچېره مشروع حکومت وي، د کول شي چې هغه اړوند حکومت سره خبري وکړي او دا مشکل دی خبرو اترو لارې حل کی او ولسته وضاحت ورکی. تاسو سپېږی د مغه ورځ نه کله چې ځمکني جګړې کی، حتی هوایی بمبارونه کی، دغه پرون په پروان کې بی پلوټ الوتکو غزمه کړې دي، نو دغه په ارتباط باندې طالب منستر کو باندې ناس دی، هیڅ نو وضاحت نشي ورکولای. نو اوس دغه په خاطر باندې ما تاسو ته ویل چې خدای مکړه کما کرغینه ناجمنه د دوی لوخ نه شوي چې تاسو راځي وړاندې راځي، یو کیلومتر دوه کیلومتر به وړاندې شي، بیا به جنگ بند شي، هغه ته به توقف وکړي، بیا به همداسې وړاندې راځي. نو په دې ارتباط باندې زما هیله د افغانانو څخه دا ده چې په دې ارتباط باندې چوپه خوله پاتې نه شي. دا ډېره مهمه موضوع ده، ډېره خطرناکه موضوع ده. نه تنها دا چې موږ ولس په سربازان خپل ژوند د لاسه ورکوي، ولسونه مخکې کوي، حتی زموږ ارضي تمامیت ګواښل کیږي، زمونږ سرحدات تر ګواښ لاندې کیږي. نو په دې خاطر باندې دا ډیره جدي موضوع ده، دا عادي موضوع نه دی. همدغه چې په ډیر موضوعاتو کې طالبانو خپل سترګې مړیا چي او هیڅ نو جواب نه ورکي، په دې ارتباط هم هیڅ نو جواب نه ورکي.
ډیره زیاته مننه کوم ژوند دې سره نه سپدا چې موږ سره مباحثه کوم. مننه، ښه وخت لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د لاسي ودونو د خزو ترمنځن پر بي متحده اماراتو کې د کرکټ شلوريز نړیوال جام پېښو. د دې جام د پیل سالي د بنگلاديش او سکاټلند ترمنځ روانه ده. د کرکټ نړیوال شورا ویل دي چې په لومړي ځل د خزو په نړیوال جام کې هم د نارینه وو هم امتیازات ټاکلې دي. نور جزئیات پر ریپورت کې ورو.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو ترمل د شلوریز نړیوال جام نه هم پړاو نن پنځشنبه د اکتوبر په 3 نیټه پیل شو. د غسیالۍ شې د عربي متحده اماراتو په ابو ظبي، دوبۍ او شارجه ښارونو کې ترسره کیږي. لس لوبډلې پکې ګډون لري چې په دوو ګروپونو سره ویشل شوې دي. د پیل سیالي د بنگلاديش او سکاټلند ترمنځ ده چې د کابل پر وخت مازیګر 2:30 بجې پیل شوې ده. د غراس په دې ورځ دویمه سیالي د پاکستان او سکاټلند ترمنځ ماخام پیلېږي. د یاد نړیوال جام په ای ګروپ کې آسترالیا، هندوستان، نیوزیلند، پاکستان او سریلانکا یو ځای دي. په بی ګروپ کې بیا بنگلاديش، انګلستان، سکاټلند، سویلي افریقا او ویسټ انډیز لوبډلې یو ځای شوې دي. په دې نړیوال جام کې د سریلانکا لوبډل مشر چمیرا اټوپټو چې تر دې دمه د آی سی سی په ټولو شلو ورځو نړیوالو جامونو کې برخه اخیستې ده وایي.
ما په لومړي ځل د 2009 کال په شلو ورځو نړیوال جام کې ګډون وکړ. دا زما نومړنۍ نړیواله لوبه هم وه. پنځلس کاله تیر شول خو موږ لا هم هیڅ نړیوال جام نه دی ګټلی. دا بیخي صحیح وخت دی چې د جام وګټو.
دغه راز د ویسټ انډیز لوبغاړي سټیفینا ټایلر هم تر دې دمه په ټولو شلو ورځو نړیوالو جامونو کې د خپل هیواد استازولي کړې ده. هغه وړاندې وویل
زه حیران شوم چې راته وویل شول دا نهم ځل لپاره به په شلو ورځو نړیوال جام کې ولوبېږم. ما باور نه کوه. راته وویل شول چې په اول ځل په 2009 نړیوال جام کې ولوبېدې. بیا مې د خپلو ګوتو شمیر پیل کړ او حیران شوم.
د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې په لومړي ځل به په دې شلو ورځو نړیوال جام کې ګټونکي او دویم مقام لرونکي لوبډلې ته د نارینه او عمر پیسې ورکړل شي. د دې شلو ورځو نړیوال جام لپاره په ټولیز توګه 1,905,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوي دي چې په بیلابیلو کټګوریو به په لوبډلو وویشل شي. د راپورونو پر اساس نړیوال جام ګټونکي لوبډلې ته به 2.4 میلیونه او دویم مقام ګټونکي لوبډلې ته به 1.1 میلیونه امریکایي ډالر ورکړل شي. د ویلو د چتر دې د مد استرالیا هیواد شپږ ځله د خزو شلوریز نړیوال جام پیلو به ګټلې دي او سګنۍ پیلو به تر 22 سیالي ورسته د اکتوبر په شلمه نیټه په دوبۍ نړیوال کرکټ لوبغالي کې تر سره شي.
د نړۍ له حالاتو بیا اسرائیل د لبنان د پلازمینې بیروت په مرکزی برخه کې بریدونو ته دوام ورکړ او ایران خبرداری ورکړی چې که اسرائیل د دې هیواد پر ضد غچ اخیستونکي اقدام ته مخه کړي له پراخ بریدونو سره به مخ شي. د راپورونو له مخې د سوریې په پلازمینه دمشق کې د اسرائیل په یوه برید کې د زبلار ډلې د پخواني مشر حسن نصرالله زوم له درو نورو کسانو سره وژل شوی دی. نور جزئیات په راپور کې وو.
د لبنان د پلازمینې بیروت په مرکزی برخه کې د اسرائیل په هوایی برید کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. دا له 2006 میلادي کال راهیسې د بیروت په مرکزی برخه د اسرائیل لومړی برید دی چې کوي. اسرائیل پر بیروت دا برید دقیق عملیات بللي خو یوې امنیتي سرچینې ویلي چې په دغه برید کې د لبنان پارلمان ته نږدې د بیروت په باشوره سیمه کې د اپارتمانونو یوه ودانۍ په نښه شوې وه. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې په دغه برید کې د دریو سختو ټپیانو له مړه کېدو وروسته د وژل شوو کسانو شمیر شپږو ته رسېدلی. په دغه برید کې 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د لبنان امنیتي سرچینو همدارنګ ویلي چې اسرائیل په یوه بل برید کې د بیروت په جنوبي څنډه الزاهیه سیمه کې چې تېره اونۍ د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله په یوه برید کې ووژل شو په نښه کړې وه. دغه برید په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. امریکا حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لسکه شامله کړې ده. د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې هم څوکۍ لري. په عین حال کې په بریتانیا کې میشته د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډله چې په سیمه کې جګړه څاري ویلي چې د ایران له ملاتړ د برخمن حزب الله د پخواني مشر حسن نصرالله زوم حسن جعفر القصیر له دریو نورو کسانو سره د سوریې په پلازمینه دمشق کې د اسرائیل په یوه برید کې وژل شوی دی. اسرائیل په بیروت کې د بریدونه یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د لبنان په جنوب کې چې پلي ځواکونه د وړاندې تګ هڅه کوي اته اسرائیلي سرتېري ووژل شول. دا له تېرې اونۍ راهیسې چې اسرائیل پر لبنان ځمکني عملیات پیل کړي د اسرائیل د پوځ لپاره یوه تر ټولو خونړۍ ورځ وه. په عین حال کې د ایران د پوځ مشر جنرال محمد باقری پرون چهارشنبه وویل چې د تهران له لورې په توغول شوو توغندیو کې د اسرائیل محدود پوځي هدفونه په نښه شوي وو خو ټینګار یې وکړ چې که اسرائیل غچ اخیستونکی اقدام وکړي نو د ایران له پراخو بریدونو سره به مخ شي. د هغه په خبره که صهیونیستي رژیم کنټرول نشي او د ایران پر ضد اقدام وکړي نو دوی به ټول بنسټیز تاسیسات په نښه کړي. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک ویل چې پر اسرائیل توغندویز برید دی لپاره وکړ چې د اسرائیل خو د حزب الله د مشر حسن نصر الله دی وجل کېدو غچ واخلي. اسرائیل پوز ویل چې د اسرائیل په مرکزی او جنوبی برخو د ایران له لوري د توغول شو شاوخوا یو سلو اتیا توغندیو اکثره د هوایی مدافع ځواکونو لخوا شن کړی شوي دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل چې د ایران بریدونو ته به ځواب ورکړي. هغه دا د ایران یو لویه تیروتنه وبلله او ویل چې تاوان به ورکوي. د هغه له دې څرګندونو او په لبنان کې د جګړې له تیزېدو سره ټولې سیمې ته د شخړو د پراخېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنری وايي په روان 31 کال کې په پاکستان کې څه باندې 6000 افغان کډوال نیول شو دي. یا سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې په روان کال کې تر 15400 زیات افغان کډوال له دې هواده ایستل شو دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشتي او شمیر افغان کډوال وايي چې سره لدې چې د اوسېدو قانوني اسناد لري خو بیا هم د پاکستاني پولیسو لخوا نیول کېږي. نور جزات سناکا کړ په راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیت سیار وایي د 2024 کال لپاره رئیسې په پاکستان کې میشاو خو شپږ زره څلور نوي افغان کډوال نیول شوی یا توقیف شوی دی. یا سازمان په خپل راپور کې چې تازه خپور شوی ویلي یوازې په سپتمبر میاشت کې تر شپږ سوه دېرش زیات افغان کډوال نیول شوی دی. د یونیت سیار په راپور کې راغلي چې تر 15400 زیات افغان کډوال په روان 31 کال کې له پاکستانه ایستل شوي هم دي. د دې راپور له مخې په 2024 کال کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو تر ټولو لوړه شمېره په مې میاشت کې ده چې 1300 ته رسیږي او په سپتمبر کې بیا شاوخوا 600 افغان کډوال له دې هېواده ایستل شوي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې او توقیف په دې هېواد کې د بې اسناده کډوالو په وړاندې د عملیاتو یوه برخه ده. په دې هېواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال وي سره له دې چې د اوسېدو قانوني اسناد لري خو بیا هم د پولیسو لخوا نیول شوي دي. یو له دوی څخه د خیبر پښتونخوا ایالت د پېښور ښار اوسېدونکی مهدي ازادي راډیو ته وویل
هم یک هفته پیش بازداشت شدم تقریبا دو ساعت ملا سه ساعت
یو نه مخ کی ونی ول شوم دو درې ساعت پولیس سره وم تومره چې می حادثه وکړه زه خوشی نه کړم. ما خپل ویزا او خوده پاسپورت می ورته و خود خوشی نه کړم. بیا ایرانه پیسې وغوښتي اول شل زره وغوښتي خو ما ویل ما سره شل زره نشته لز زره می د کور د خرص لپاره اخیستې وی هغه ایرانه واخیستې زه خوشی کړم
خرې خانه بګرم همته هزار گرفت مری راه پد.
یو بل افغان کډوال محمد اکمل چې په اسلام آباد کې اوسېږي او امریکا هیواد ته د بیا میشتیدنې کیس لري ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې درې ځلې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی دی.
له بده مرغه باید وایم چې په روان کال کې زه درې ځلې د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوم په مختلفو ساحو کې. هغه سندونه چې ما سره دي مثلا زه د یونیسیر ثبت راجستر هم یم او د امریکا د سفارت د خوانه ماته یو خوندیتوب لیکم راغلی. دا د سندونه چې ما دوی ته ښودلې دي هیڅ ډول ارزښت نه دی ورکړی او دوی یو مقدار پیسې دي هغه یې اخیستې دي او بیا یې زه خوشی کړی یم او په دې تهدید کړی یم که بل ځل دوی سره مخ شم ما به ډاریک افغانستان ته ولیږي.
د یونیت سیار د راپورونو له مخې د پاکستان دولت د 2023 کال د اکتوبر په درېیمه نیټه د 1 میلیون څخه زیاتو بې اسناده کډوالو د بیرته ستنولو پلان تصویب کړ چې ډیری یې افغانان دي. د 2023 کال د سپتمبر له 15مې راهیسې تر 1,33 زره ډیر افغان کډوال له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس نن د اکتوبر په درېیمه نیټه راپور ورکړی چې د چهارشنبې په ورځ د قندهار، ننګرهار، نیمروز او هرات له لارو له پاکستان او ایرانه 299 کورنۍ بیرته خپل هیواد ته راستنې شوې دي. د 2023 کال د اګست له 15مې نیټې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر افغانان د دوی په خبره د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول چې اوس د نیونې، ځورونې او شړل کېدو په ګډون له ډول ډول ستونزو سره مخ دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د ننګرهار په سپینغار اچین او کوټ ولسوالۍ کې د تېرې شپې د سختو سیلابونو له امله خلکو ته درنې مالي زیانونه اوښتي دي. د ځایي اوسیدونکو په خبره دغو سیلابونو د خلکو کورونو او کرنیزو ځمکو تر څنګ عامه ځایونه لارې او پلونه هم زیانمن کړي دي. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو د مرستې غوښتنه کوي. وایي چې باید دوی ورته پیښو د مخنیوي لپاره د اوبو د مهارولو لپاره بندونه جوړ شي. نور حال د عبدي سپوږمۍ په راپور کې.
د ننګرهار په سپینغار کوټه وچین ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته درانه زیانونه اړولی دي. د ځایي اوسیدونکو په خبره لسګونه کورونه یې نړولي، په سلګونه جریبه کرنیز ځمکه یې زیانمنه کړې، دغه شان د خلکو فصلونه او حاصلات یې هم خراب کړي دي چې ورسره بزګرو ته سخت تاوانونه اوښتي دي. دوی وایي سیلابونو عامه ځایونه، لارې او پلونه هم زیانمن کړي دي. د سپین غر ولسوالۍ اوسیدونکي او سیلاب ځپلي وارث خان صادق ازادي راډیو ته وویل:
زمکه ګرته زما دا زما خپل ډیره خراب شوې ده، کنه په څنګه را سره نور تر زامن او عزیزانو دوم ولګه خپل ما چې دا ډیره بس غوښ سره مخته او تخریب نیمه نه ډیره تخریب شو، بس نور دا نیمم د غوښ سره بوټي او ځنګلات مې ودي څنګه دایم بس تخریب کړی ټولي وړي دي، بس جوار مو کړلی، پومبه مې کړلی، ودا لاچین ورته څو په ایبلیټی ورته ویل او سې ولې نه دي دغه مو کړلی، بس دایم ټولي تخریب کړی، بس او دا کم زمکه چپاتې ده، بس دام جدي غوښ سره مخته کبل سی لاور غنم بس دام ختمي ګرانه.
د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی سید الله چې په خبره یې په تیرو سیلابونو کې د کور دوه کوټې نړېدلې وې، ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیلابونو کې د کرنیزو ځمکو تر څنګ د خلکو څاروي هم تلف شوي دي او اوبو له ځان سره وړي دي.
مالی برخه کې دوی ته ډېر زیات زیانونه، دغه رنګه دغه سیلابونو د دوی هغه څاروي چې غرایز ځمکو کې د څارولو باندې بوخت وو یا هغه ساحو کې دوی استفاده کوله، دغه سیمونه د سیلابونو را وتلو له امله دغه څاروي ډېر زیات د کورونو چې د کورنۍ وغه د منځه تللي دي او سیلابونو نغان سره وړي دي ختم شوي، دغه رنګ د څارویو څاروي ډېر زیات دغه برخه کې دوی ته تاوان اړولی دی، دغه اوبو څاروي ډېر زیات ځان سره وړي دي چې لا تر اوسه هم دقیق شمېر نه دی معلوم.
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی محب الله بیا وایي چې دغو سیلابونو کې عامه ځایونو ته هم ډېر زیان اوښتی دی.
په سپین غر باندې ورسره غلیم شوی و او باران مو او بیا سیلابونه راووته، زموږ د کرنیز ځمکې سرکونه ملارې ټولې تخریب کړي دي، دلته چې کوم بندونه و پټې وو او همدارنګه نور عامل منفعه ځایونه ټولې له منځه وړي او تخریب کړي دي.
د محب الله په خبره د سپین غر ولسوالۍ اړوند د میدانک، چلګزې، معروف چینې، لوخۍ او کلا په سیمو کې زیاتره کروندې د سیلابونو د سخت ګواښ سره مخ دي چې استنادي دیوالونه بسنه نه کوي. نوموړی له حکومت او مرستندویو ادارو غوښتنه کوي چې باید د ورته پیښو د مخنیوي او د اوبو د مهارولو لپاره بندونه جوړ شي. په ننګرهار کې د طالبانو د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست ویاند اجمل سبحانی هم یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې خلکو ته د اوښتو مالی زیانونو پخلی کړی دی. نوموړي ویلي دوی هڅه کوي چې له مرستندویو موسسو سره په همغږۍ له زیانمنو شوو کسانو سره مرسته وکړي. د دغو سیلابونو خلکو ته د اوښتو زیانونو او د طالبانو د حکومت د اقداماتو په تړاو مو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د ویاند ملا جانان سائق نظر وپوښت، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې وړ ده چې د سپتمبر په 28مه د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې د سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو له امله درې تنه مړه او شل نور ټپیان شوي وو. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د والي ویاند قاضي عادل جانان د دغو سیلابونو په اړه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي وو چې درې کسان په کې مړه او شل نور ژوبل شوي دي. نوموړي ځینې تصویرونه هم ازادي راډیو سره شریک کړي وو او زیاته کړې وه چې یادو سیلابونو 150 کورونه او د اوبو یو کانال هم ویجاړ کړی دی.
تاسو لا پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وای بعد سلامه. کچیر د غزمر راغ ته مسولینو ورسیږ دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي، مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیری، ډیر په پریشانی کې ژوند تیری، کوم وخت چې دی واوښت حکومت د اجمن او سرکړې او چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو، نو تر اوسه پر لا سرپناه نه درکړسي کې په کندهار کې پرتی کې په زابل کې، نو خلک برته روان دي نورو هوادو ته په خشاکلار باندې ځي. کدر ته هم خلک د کور توسان او لوش او سامانونه ګټ خرڅېد بلاست او بشیر له هواده وځي، یو خو روزګار نه سه، روزګار پر سیر په سرپناه نه سه، نو دا په ګرد په ټاټو کې ژوند کوي. یعنی یو جمع تیر شو چې کوم یو خونه دی پر ځان برداشت کوو، اوس بل جمع را روان ده، دغه غم دی خوړل شي. دا به د حکومت یو ډیر غټ احسان لیدي خلکو سره.
اکثر خلک وسم برته واوښتل د کوم ماجر شتلې دي افغانستان تر غړي دي د په 12 بپشې په کچاکی دار باندې په سختي باندې بیرته جی ول زکه دوی سرپناه نه لري شینه لري روزګارستانه نو کچیل د خلکو ته سرپناه ورسي د حکومت هم پیدا دي د خلک مون دلته ټیکسي او مزدوري او خارې به کاږي نو دا مې غوښتنه و کوم چیرې د ژغتر ځای ورسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
السلام علیکم د افغانستان د اسلامي امارات خیوا غوښتنه ده غوړم چې بعد اتل سکولای چې مرکم وي هغه مشمون ته چې نه مټر سایکل چلاول او اجازه ورکړل شي او په افغانستان کې بعد وګش په ډول په صدر د شوالاتو کې باندې شي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
زمون پختو خبر مجلم دلته پایت رسیدي خو دري خبري مجلس زمګام کار هم تکمیت تاسو وړاندې کی سلامونه حکیم سپخرغلي خبرونه ته